سلام سات د ماپشین دوی بجې سولې د یوې بلې خبرونې وخت راورسېدی چې زه قسیم سولملی د تخنیکي برخې د همکار رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه او دغه راز خبري مطالب او راپورونه خپرېږي. د دې خبرونې د سر موضوع په راپورونه کې دا ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي کوم عملیات چې اوس په کندوز کې جریان لري نسي کولای دغه ولایت د مخالفینو له موجودیت تصفیه کړي او باید ورباندې بیا کتنه وسي. د خبرونې په دوامه نیمای کې دوه اونیز پروګرام حقیقت څه دی او تاندې څنګې هم خبرېدو ته چمتو ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم ترکی دا دی چې د ترکیه په پلازمین انقره کې د اورګاډي په یو تمځای کې دوه چاودنو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله او چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغو سیمو ته ورنسي چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پاروونکې بڼه ولري. د هر څه وروسته لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی به مو له وروستیو کورنۍ پیښو خبرونو خبر کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. سرپل دولتي چارواکي وایي ډېر ژر به د ولایت د مخالف وسلوالو له وجوده پاک شي. او د افغانستان د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم په وار وار له حکومت غوښتل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسی جرګه په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د سرپل دولتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به دا ولایت د مخالفو وسلوالو له وجوده پاک شي. د سرپل نوی والی ظاهر وحدت نن په یو غونډه کې ویل که مرکزی دولت په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي، ډېر ژر به ناامنه سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر تصرف لاندې راشي. ظاهر وحدت ویل چې د عام ولس مرسته کولی شي د مخالفو وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې مفیده واقع شي او په دې ولایت کې د مخالفو وسلوالو حضور تضعیف کړي. په داسې حال کې د سرپل نوی والی په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي چې همدا اوس مهال د کوهستاناتو په شمول د سرپل مختلف فسیمی د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. په لوګر کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښته کې درې ملکی کسان وژل شول او څلور نور ټپیان شول. د لوګر والی حلیم فدایی اسوسییټډ پریس ته وویل چې پر افغان ځواکونو د جمعې په ماښام برکې برک ته نږدې د پوځي عملیاتو پر مهال حمله شوې. فدایی زیاته کړه یو شمېر ملکی کسان چې د خیرات په پخولو لګیا او وشتل شول. د لوګر د والی په وینا زخمیان د درملنې لپاره کابل ته لېږدول شوي دي. د افغانستان مهم خبرونه له لنډې د میرصفې بظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې د اورګاډي په یو تمځای کې دوه چاودون ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړنی راپورونه وایي لږ شل کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پېښه نن د ښار د اورګاډي د عمومي تمځای مخ ته وسوه. د چاودنو دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د ترکیه د دوګان په نوم خبري اژانس ویلي چې دا بمي برید و. امبولانسونه د پېښې سیمې ته رسېدلي دي. د رویټرز خبري اژانس یو خبريال ویلي چې لږ 15 مړي د پخپله ولیدل. د چاودنې داسې مهال سوي چې ټاکل سوی د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ د کړکېچ د له منځه وړلو د یوې هڅې په توګه یو سوله ییز لارې ونوسي. چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغو سیمو ته ورنسي چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پاروونکې بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري خپلې کښتۍ دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو ډېره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه داوی نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کښتۍ چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول ونه زغمي. شمالي کوریا په دغه واد کې د واکمن کمونست ګوند د تاسیس او یې مکلیزه په مناسبت یو لوی پوځي پریډ تر سره کړی دی. د پریډ پرون په پیونګیان کې اوسو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمنځنه نه و سوی. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل، موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویلېږي. دې مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و وربلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو لړ پوړی چارواکی ورستولی و. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړې چې دغه هېواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنی ده چې څلور سره محافظه کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هېواد کې پارلماني انتخابات تر وخت مخه وسي. اوسنی واکمن کین اړخه ائتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنو وښودله چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي، په داسې حال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوي دي. حکومت وایي ښایي روسیې وبتلو په تېر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ننوتلې وي، او سویډنی جت الوتکو د بالتیک بحیرې پر سر د روسي جنگي الوتکو مخه نیولې ده. د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړی چې په دغه هېواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سوی چې مسوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما تر دې دمخه ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي، دی به یې ویتو کړي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1990 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو کې د تیلو بیې ډېرې لوړې سوې. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسني تولید زیاتوالی په دې معنی دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دوی دغه راز وایي د تیلو صادرات به د امریکا او د هغه د متحدینو ترمنځ اړیکې ښې کړي، او له اقتصادي اړخه به د روسیې، ایران او وینزویلا په څېر هېوادونه کمزوري کړي. د اوباما اداره وایي د دغه بندیز د لرې کولو پرېکړه باید د سوداګرۍ وزارت وکړي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي، او پر دواړو غاړو یې ږغ کړی چې آرام سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل، پر اسرایلیانو بریدونه یو تروریستي عمل دی. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې دا شخړې روانې دي. د غزې لور ته اسرایلي پوځیانو تېره ورځ دا خوډه پر مهال شپږ فلسطینیان ووژل. شخړې هغه مهال رامنځته سوې چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې ده پر سرحدي اسرایلي پوځیانو کاڼي وورول، او ټایرونه یې چې اور پرې بل کړی وو د پوځیانو لور ته ور خوشی کړل. په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تېره ورځ یو 14 کلن اسرایلي په چاقو ټپي کړ. په یوې بلې پېښې کې د لویدیځې غاړې پر پوله د پولیسو په وینا یو فلسطینی وروسته له هغه ووژل سو چې هغه په چاقو د پولیسو پر یوه افسر برید وکړ او غوښتل یې چې وسله ترې واخلي. او د عراق په کوردستان کې مظاهره کوونکو د یو سیاسي ګوند دفتر ولوټه. په دې پېښه کې چې تېره ورځ د قلادیز په ښار کې رامنځته سوه، یو مظاهره کوونکی ووژل سو او 15 نور ټپیان سوه. په دې مظاهره کې ښوونکو، ډاکترانو او دولتي کارکوونکو برخه اخیستې وه، او اعتراض یې کاوه چې معاشونه نه دي ورکړل سوي. چارواکي وایي چې مظاهره کوونکي د کوردستان د دیموکراتیک ګوند د دفتر لور ته ورغلل او هغه یې په کاڼو وویشت. د دغې ګډوډۍ په ترڅ کې پر یوه ځوان ډزې وسوې او ووژل سو. د خبرونو پای.
له خپل همکارانو څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. که واړئ د خبرونه بیا مطالعه کړئ او یا واورئ، نو پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورک او وړاندې په خبرونه. د دې خبرونې د سر راپور دا دی چې د ولسي جرګې غړي په کندوز کې له روانو تصفیوي عملیاتو نه خوښ دي، وایي چې دا عملیات نسی کولای کندوز له مخالفینو تصفیه کړي.
این نحوه عملیات نمیتونه به این شیوه ما و شما کندوز شاهد تصفیهش از وجود دشمنان افغانستان باشیم.
په دې اړه بشپړ راپور وروسته خبرو. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښنه څرګندوي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو بهیر پڅ روان دی، او د دوی په باور دا کار به د ولسي جرګې انتخابات هم ځنډن کړي. د هم اوري چې د هلمند والي د ځمکو له غاصبینو غواړي چې د دولتي ځمکو اجاره ورکړي.
دولت مال درد لري لکن مرګ نه لري. نن سبا سبا نه بلورز بلورز نه یو کال بعد پنځه کال بعد لس کال بعد دا ټول باید قانوني سي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم ستاسو د خبرونې په دوهم نیمه کې د تاندې څنګ په پزړه پورې خبرونه هم له یادم مباسي. د تاندې څنګ د نن ورځې په خبرونه کې نورګل شفق بیا هم لځوانانو سره په یو بل مسله ژغېدلې ده.
تحمیلي ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخوا کې پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګ کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته ترشنا اسمان لاندې پروگرام هم لا یاد مباسي. تاسو زموږ خلاصدي رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مې د خبرونې د معرفي په برخه کې وویل، د افغانستان ولسی جرګه وایي کوم عملیات چې اوس په کندوز کې جریان لري نسي کولای دغه ولایت د مخالفینو له موجودیت تصفیه کړي او باید ورباندې بیا کتنه وسي. د ولسی جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ د کندوز د نامنوي په اړه بحثونه درلودل. اجمل تورمن دغه غونډه څارلی دی، همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی او په اړه یې راپور راکوي. مهرباني تورمن صاحب.
بله سلام صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګه وایي چې افغان حکومت باید په کندوز کې د خپل عملیاتو په طریقه کې بدلون راولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان حکومت په مشرانو غږ وکړ چې په دې برخه کې جدي پام واړوي.
مخاطب میکنم جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی.
خغلی ولسمشر اجرایی استوایم کوم مالیات چې دوی په کندوز کې تر لاسه اندلري یو ځل په دې اړه تجدید نظر وکړي، ځکه دا په هیڅ ډول د کندوز د بتنیولو لپاره له شرایط سره برابر نه دي. موږ نشو کولای په دې ډول کندوز د افغانستان د دښمنانو لښتو نه پاک کړو. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت یو شمیر استازي هم د کندوز د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت د خلکو استازي شکریا پیکان وایي کندوز چې له کومې ورځې سقوط کړی، موږ یې د امنیتي وضعیت په اړه ډېر وویل خو یې چا موږ غوانه اورېده، او وضعیت حتی په دې حد کې دی چې کوڅه په کوڅه او کور په کور جنگ روان دی او لا هم د کندوز هیڅ ځای نه دی تصفیه شوی. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې په کندوز کې د دوی عملیات بریالي او سم ول. په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري سره مو هم خبرې وکړې. ښاغلی وزیري په دې اړه وویل،
څومره چې ماته معلومه ده هلته عملیاتو قندوز خود په عملیاتو په طرز کې د قندوز ښار ونیول شو او مخالفینو ته ډېر تلفات ورسېدل. نور هم د قندوز کې تصفیه هم روانه ده او د مخالفینو په ضد باندې عملیاتو ته انکشاف هم ورکول کېږي. څومره چې ماته معلومه ده په قندوز کې ښه عملیات ترسره شوي دي.
د یادونه ده چې په کندوز کې د طالبانو تر حملې وروسته تر درنې مرجوبلې د دغه ولایت ډېری اوسیدونکي له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي او ویل کېږي چې نن سبا په ډېر بد وضعیت کې دي. د افغانستان د ملي شورا غړي پر حکومت غږ کوي چې له دغو کسانو سره د اړینې بیړنې مرستې هم وشي.
بله کورودان اجمل تورمان، ساسو له معلومات څخه مننه کوم. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، وا موریدل چې د ولسی جرګې غړي وای کوم عملیات چې په کندوز کې روان دي نسی کولای دغه ولایت تصفیه کړي. له دې مخکې د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف ابراهیمی له افغان حکومت څخه غوښتي وه چې باید دغه عملیات تر هغو دوام ورکړي چې ټول ولایت د مخالفینو له شتون نه تصفیه شي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
راځو یو بل مطلب ته. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کال به نه اصلاحات راسي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې وروستیو نامنیو د انتخاباتو په پروسې څه سیوری غوړولی، خو دوی به په ټاکل سوي وخت افغان حکومت ته د وړاندیزونو دوهمه مجموعه هم وسپاري. افغان حکومت له دغه کمیسیون څخه غوښتي چې د قوس میاشتې تر پایه د انتخاباتي اصلاحاتو ټوله طرحه دوی ته تسلیم کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک په عملي کې دوهم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري. یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نیټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصین او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، دا هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري. خلک وایي چې وروستیو نامنیو ممکن د نورو تر څنګ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر کارونو هم اغیز کړی وي، خو دوی وایي که دا موضوعات د یاد کمیسیون کارونه پڅ کړي، ممکن د روانو ستونزو کړی به نور هم پراخه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
بله، تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې د اف ام په 15 څپه او په منځنۍ 12 څپه باندې خبرونه لري. اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو بل مطلب ته. پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او وایي چې پاکستان دوه کاله افغانانو او امریکایانو ته له هغه چا سره د خبرو وعدې ورکولې چې دوه کاله پخوا مړ شوی و. عصمت څاروان پر د موضوع دغه بشپړ راپور چمتو کړی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولې حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ازادي راډیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې په دوام تورن کړ. وی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنګیدونکي کسان د پاکستان د پوځ غړي دي.
داعشانو ته تاکتیک د جنگ چې دا په دغه مهارت کې یو تورستی ګروپ دا مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی. دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساکر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز هم لوړ ده، او ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز هم لوړ ده، امکانات هم ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسی د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سختریزو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید زکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوز رسپانې خبره کړې ده ویلي تر څو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نوي تللي امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسېدی. ښاغلی زکریا پوښتنه کوي چې ولې له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. د دې خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز رسپانې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډېره په کوټې ښار کې اوسي چې یو شمېر نور طالب مشران هم پکې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید زکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی دی باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدای نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یو خورا غښتلي پوځ له لوري تنظیم رهبري او تمویل کیږي. زکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت د باندې ځینې کسان په دې پوهیږي خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د ده په باور تر څو چې د دې ستونزې مخه نه وي نیول شوې طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي ځکه چې دا پخوانۍ مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نشي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتومي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید زکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د ده په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودله چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر دوه کاله پخوا مړ شوی و خو پاکستاني چارواکو داسې ښودله چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید زکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوز په همدې خاطر دې باور ته رسیدلې چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کېدای شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید زکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژۍ په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دی په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوز په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخې پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
بیا هم در سولی پر موضوع باندی تمکیجو. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي تر هغه وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپله مثبته ونډه ثابته کړې نه وي، په دې اړه یوازې خبرې بې معنی دي. د څرګندونې له هغه وروسته کېږي چې د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم به روانه میاشت امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه وویني. زموږ همکاري ملالۍ بشیر پر دې موضوع باندې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا غړي اسماعیل قاسمیار وویل چې پاکستان باید په جدي توګه په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی. د په وینا دغه هیواد یوازې خبرې کوي خو په عمل کې یې د سختریزو پر وړاندې د افغانستان هیڅ شرطونه نه دي پر ځای کړي. د په وینا افغانان له پاکستانه د یوې خوا د سولې خبرې اوري او له بلې خوا د حملو او چاودنو غږونه اوري. ښاغلی قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوب ده، د سولې خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې د سولې خواته وخوځي کی موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل ویلی وو چې تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې تکشینی یو څه وخت به شایي ولګیږي. په دې اړه چې دا خبرې به د کوم لاملونو له کبله ځنډیږي، ښاغلی قاسمیار وویل
یو مشرتابه چې طالبان ټول یو واحد مشرتابه موجودی اوس خو توته توته شوی. دا سوله باید یو جامع هو الخیز سوله بیی، نه چې یو گروپ سوله بوکی او بل جنگ ته دوام ورکی. خو د سولې معنا لمند دی په داسې حالاتو.
د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو داسې سرچینې له خولې خبر ورکړی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د مځکو د غصب ترڅنګ د کوکنارو له کرکیلې لاس واخلي او د هغه مځکو هجاره ورکړي چې په خاطر دې په خپل سر نیولې دي. ویل کېږي هغه کسانو چې په لکونو جریبه دولتي مځکه یې غصب کړې ده د کلونو کلونو راهیسې مالیه نه ده ورکړې. ځینې شمېرې ښیي چې په هلمند کې د اول لک جریبه په شاوخوا کې دولتي مځکه چې دولتي فارمونه هم پکې شامل دي په خپل سر غصب شوې ده او د کلونو راهیسې مالیه هم نه ده ورکړل سوې. الیاس دای په دې اړه راپور ورکړي.
د هلمند والی د دې ولایت له خلکو غوښتنه وکړه چې د نورو دولتي مځکو له غصب څخه لاس واخلي او د هغو مځکو مالیه هم حکومت ورکړي چې کلونه کلونه وړاندې غصب کړې ده او تر اوسه یې اجاره نه ده ورکړې. هغه په دې وروستیو کې د دولتي مځکو پر سر په ګرمسیر ولسوالۍ کې راپورته شوو شخړو ته په اشاره وویل حکومت به ډېر ژر د کسانو څخه د مالیه د راټولولو لړۍ پیل کړي چې دولتي مځکې غصب کړي دي. مرزا خان رحیمی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل هغه کسان چې دولتي مځکې غصب کړي د کوکنار کړي او د کوکنار څخه په لاس راتلونکي پیسې تر ډېره د حکومت په ضد روانو دسیسو کې کارول کېږي.
د ځمکو مسله داسې اکثر غرونه موږ ته مراجعه کوي د فلانه ځای کې د ځمکه ده او فلانه ځای کې دا مشکل ده او دا مشکل ده. هغه سه بیا موږ ګورو د ټول ځمکې اکثر نیول شوي دي. د مایل لا تاسو نه داده چې د ځمکې تر څو وخت په دوه شکل باید دوام وکړي. راځي چې د دوی قانوني لارې پیدا کړو. قانوني لارې موجود دي، تاسو به موږ له دوه مشکل خلاص شئ، موږ به موږ له دوه مشکل خلاص شو. نو یو ډېر سابقه مطلب موږ تاسو لرو هغه وایي چې دولت مال درد لري لکن مرګ نه لري. نن نه سبا، سبا نه بل ورځ نه، یو کال بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، دا ټول باید قانوني شي.
تر اوسه حکومتي چارواکي په دې اړه چې څومره مځکه غصب شوې ده دقیق شمېرې نه لري. ځینې سرچینې وایي ولکه جریبه، خو ځینې نور بیا د یو میلیون او 800 جریبه په شاوخوا کې د غصب شوې مځکې ارقام ورکوي چې 1500 جریبه د مرجع ولسوالۍ زراعتي فارمونه دي چې د زور ځواکو دولتي مسؤلینو او وسلوالو لخوا غصب شوې دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی د غصب څخه د مخنیوي ترڅنګ د کوکنارو د کروندو په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکړ. ریمیول د کسانو سره به هم سخت چلند وکړي چې په غصب شوو مځکو کوکنار کړي.
اصلي غوښتنه دا ده چې بیا د میزان میاشت او د کوکنارو وخت را رسېدلی ده. پروسه کال فکر کوم په همدو وخت ډېر غټ مشکلات دلته پیدا شوي وو. نو دلته زه دوه وړاندیز لرم تاسو ته. اول دا ده چې راځي چې له دو ناپاک پدیدې نه موږ تاسې لاس واخلو. زه اخته یم په دوس انشاءالله هغه محصولات چې دلته لاسته راځي هغه په جهاني نرخ او د باندې له ملکه خرڅې سه دهقان ته بزګر ته ښه ګټه راسي پلاس راسي.
چارواکي وایي اکستان چې دولتي مځکې غصب کړي دي او د تیرو 1500 کلونو راهیسې مالیه نه ورکړي. که چیرې مالیه ورکړي په میلیونونو افغانۍ به د حکومت په دارایۍ کې ور اضافه شي. باید وویل شي چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کرلو لپاره مځکې جوړې کړي دي، خو دولتي مسؤلین وایي په هغه سیمو کې چې تر ابیارۍ لاندې دي او په قانوني ډول ویشل شوي دي دومره کوکنار نه کرل کېږي لکه په هغه مځکو کې چې د غیر مسؤولو زور ځواکو کسانو لخوا غصب شوي دي. موږ ویلی استیم د ازادي راډیو هلمند.
له دې راپور سره د خبرونې دوامې نیمایي ته ورسېدلو. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو له صفي الله ستانکزي څخه به واورو.
د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. افغانستان مالی وزارت د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له کویټ سره یو تړون لاسلیک کړی چې ارزښت یې $1,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغیو د درملنې هڅې روانې دي او په دې لړ کې سږکال 200 ناروغانو درملنه شوې ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د اورګاډي په تمځای کې 214 ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړني راپورونه وایي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. امریکا د استازیو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رایه ورکړې چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. او چین متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمو ته ورنشي چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پارونکې بڼه ولري.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې د کابل په ختیځه برخه کې د باروړونکو موټرو د کنټرول لپاره لومړی الکترونیکی دروازه نصب کړې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزیر ډاکټر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته ویل د دغه الکترونیکی دروازې په نصبېدو سره به د عوایدو اندازه هم لوړ شي.
منظور از دروازه الکترونیکی
د دغه الکترونیکی دروازې د جوړولو څخه هدف د باروړونکو موټرو دقیق شمیره معلومول دي. همدارنګ دغه وسایط به د وزارت له دننه څخه کنټرولیږي او د عوایدو په راټولولو کې به یوه اندازه شفافیت رامنځته شي. له بلې خوا به د امنیت په برخه کې هم زموږ سره همکاري وکړي.
شغلی به تشوی د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې د وسایطو د توناج د کنټرول لپاره له دغه الکترونیکی دروازې سره الکترونیکی ترازو هم نصب کړي. ویل کېږي چې د ترانسپورتي وسایطو د کنټرول لپاره په ټول افغانستان کې 160 الکترونیکی دروازو ته اړتیا ده، خو د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی چې په راتلونکي کې به د کابل ښار په شمال، جنوب او لویدیځو برخو کې هم الکترونیکی دروازې فعال شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د هیواد د سکتوري اقتصادي ادارو چارواکو د پیسو د نړیوال صندوق او د نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر مرستو خبرې کړې دي. د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د دې خبرو په ترڅ کې د مالیه وزیر د نورو لنډمحالو او اوږدمحالو مرستو د جلبولو پر سر هم خبرې کړې دي. شاغلی عبدالرحیمزی همدارز وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د مالیه وزیر د کویت له وجهې صندوق سره هم د $5,000,000 وړیا مرستې تړون لاسلیک کړی دی. ویل سوی چې د دغه تړون له مخې به په هیواد کې د خوړو په برخه کې مسؤلیت صنعت خوندي سي. او د هرات ولایت د سوداګری خونی مرستیال وای چې په دغه ولایت کې سش کال د وریښمو تولید کم شوی دی. د سوداګری په برخه کې دولس مشر سلاکار او د هرات د سوداګری خونی مرستیال سیروس الاف ازادي راډیو ته ویل سش کال په دغه ولایت کې هغو کورنیو ته چې د وریښمو چینجی روزي او ریشم تولیدوي 3000 د وریښمو د تولید جابې ویشل شوی دی، چې تیر کال دغه کورنیو ته 15000 د وریښمو د چینجیو دغه ډول جابې ویشل سی وی. شاغلی الاف زیاته کړه نامنیو په هرات او ټول افغانستان کې د وریښمو بازار کمرنګ کړي و چې ل عملی سش کال په دغه ولایت کې کم اندازه وریښم تولید شول. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 دیش پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ دیش پوله او زر پاکستانی کلداری 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا نجيبه زمان څخه واوریدل د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی پروګرام حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کابل د ګرنیزون عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سر مرکه کړی دی. دی وایي د کابل ولایت د امنیت د شوالي په هدف لازم تدابیر نیول دي او د غرض زیاتوي چې جګړه پر افغانانو تحمیل شوې خو افغان ځواکونه هوډ لري چې له ټول توان سره د وسلوالو مخالفانو هدفونه له منځه یوسي. له شغلی رحمان سره زموږ همکار صفی الله ستانگزی مرکه کړې. دا پروګرام به واوري ورپسې د تاندې څنګه یونیس پروګرام هم له یاده مباسي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سفیو لاستان اگزام. په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه. مننه تاسو په واسطه باندې تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
مننه. چناسب کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو. څه فکر کوئ څه لاسته راوړنې لري او څومره مؤثر تم شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه چې په کومه مخه دی تنظیم شوې په دې منظور ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې کابل د امنیت لپاره موظف دي چې په هغه کې د کابل د امنیت قومندانې د کابل د ملي امنیت ریاست او یو څلور ولسمه د اردو فرقه ده د دې وغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کی او وحدت قومندانې واحده قومنده ولري او په څه شکل سره کولای شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام د مسجدونو امامان متنفذین مشران سپین روبي د ګذر وکیلان د پولیسوالۍ کې د کلي له وکیلانو سره همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي دغه سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راسته کې موږ ګامزن یو. ابتدایي قدمونه مو اخیستل شوي دي. تاسو بهتره معلومه چې اورګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي تر هغه لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځان ته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو په منځمهاله مخکې څه وکړو په راتلونکي کې څه وکړو موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي مثالونه هم دي دغه حملې پکې لزګونه کسان بیگانه کسان وژل شول. په دې کې د چا ملامتي و؟ ولې دغه کار نه شو د دوه مخنیوی و نه شو؟
تاسو ته زه د سیال وکم چې آی کاش او چې موږ له یو معلوم او تعریف شوی جنگ سره مخ وای نو هلته به هرڅه معلوم و ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتله معلومه ده چې افغانستان له یو استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی د مخ او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي دوی کله کله توانېدلي دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتی قوایم د ګارنیزون پر رامنځته کېدلو سره په خپل طبیبي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانیږو چې په راتلونکي کې زیات ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډي ولایتونو کې لارې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الینګراد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغسې تحرکات نور هم زیات شي، کابل ته څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپله د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برچنډو نه متاثره ده د جرم له لحاظه. مثال وایم، فرضاً په کاپیسا کې د لسای د تګاب ولسوالۍ، فرضاً د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرضاً د جنوب خواته چې لاړ شئ د مداغې د ولسوالۍ څنډې د سرخاو ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونهخمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرضاً د غوربند سیمې په پروان کې چې د اوو درې مستقیماً د قدامان له او ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دومره متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره موږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس د عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجود ده، که موږ وتوانیږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواونه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي، ډېرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شو راتلی. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي مخکې نه. بیا هم وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاص امکاناتونه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثل استفاده هم شوی وای. په دې اکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانیږو.
څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډیر زیات پلویان دي، او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي، او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پیژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ یا طرحې شته چې همدغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
دغه کسان چې هغه معلوم الحال د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوامیسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان دي، هغه که هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاسې ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړ وي او په داسې جرم شواهد ورته موجود وي، په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي، حتماً د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي، په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي، او که واقعا دغه کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده، او د شرق نه غرب ته او غرب نه شرق ته، شمال نه جنوب ته، جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاوو زره نقلیه وسایط عبور و مرور کوي، او په دغو دروازو کې موږ تخنیکی حالات نه درلودل، او دا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي، او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د 85% په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نه امن دي، کندوز، ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفین په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کیدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي. تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغه شي؟
زما له نظره د سیاسي اړخ او د نظامي اړخ او د ساحل اړخ کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده. کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجودي او سا پکې موجودي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نوامیسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعو نه به دفاع کوي. او زه مطمئن یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونه شي کولای. او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول، زه کاملا متأكد یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کورودان چندې اوسې چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې.
له تاسو نه مننه. زه د ټولو رسنیو نه، خصوصا له تاسو نه، د تاسو پرسه په ټولو رسنیو باندې به دما غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نوامیسو او د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره، په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کېږي او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو، هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امن ډک فضا او یو ملک او وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاندی چنگی
دوزوانانو خپراونه،
جوڑاون کی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخیر شي کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل د ډاکټر یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړه. ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني، نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي. چې خځه کونډه شینو کده دې خځي خوخوي او کنه لیورې د خیر په غونډې ورته ناسوي او نکاح ور سره تړي ځکه چې د ورور پاتیشونه میراث چي ده. هو همزولو دا بیا بیل خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسأله د خپل خوخي او ناخوخي ده، ځکه خو ویلې شو چې واده د دینو لپاره د خوخي زیری او د دینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځي لزینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپل خوخه واده وکړي او کده نورو په خوخه. که په خپل خوخه غواړي نو څه دلیل لري او کده کورنۍ په خوخه غواړي نو ولې؟
درزم زه فکر کوم داسې کس چې هم زما خوخه وي هم زما د کورنۍ خوخه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډیر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوخه وسیږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوخه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده، خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان فقط ظاهری مسالې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پويږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نو ملما ده د ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو محصول یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوخه باید وشي. ډیر کم خلک پیدا کیږي چې په خپل خوخه واده وکړي. یو نظر مې ده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوخه وي. خو خو فعلا نشم ویلی، نو دا به ښه وشي که ما خوخه وي او فامیل مې سره موافقه وکړي.
بینا نظر یې بالکل خپل به ټاکم، یعنې هغه به دا قانع کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو دغه سره ژوند نه کوئ، هغه به زه وم چې دغه سره به ژوند کوم.
دنیا ټول خپات بچ مونگا جو خوشاله جنانا.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پاچاهی ده، باید په خپل خوخه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبری لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوخه هم نه پوښتل کیږي، که څوک د خوخه خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي، نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسېږي. نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. خو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي، نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته کار سړی میا د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي. په بدو کې خپله خور هغه ته سخته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلک پښتنه کیږي، نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پښتل کیږي چې پلانې انجلی د خوښه ده یا د پلانې زوی د قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښي. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. النکاح بالتراضی، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نه کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی.
دوستانو زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو کولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل وای یا علی کانک تورید فاطمه. علی وای دغه فاطمه د زړه کې فاطمه سره وادو کې. علی و شرمید دوم ځل بیا چراغ بے نبی اسلام ورته ویل وزه پیغم ست غواړي خاصګاریو کې نبی اسلام میرا فاطمه می درک دره. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا صاحب نه د جلی یا په الګ خپل د خوښ کس انتخاب کړي او دغه وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخاب وي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولای شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښ او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د دینی عالم ښاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی پوها ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایل وي، په مغه اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده وای. ما له مېرمن د څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم. کله چې تر خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې تر خپلې مېرمنې له مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمی همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. چې تاسو یو بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي، عقلن باید آماده یي. د خوړو په اړه همدغه مسله کوي. وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خوښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفه کیږي. هغوی هوښیاري پوی او د پوه خلکو په ځون کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، یعنې ډېرې نخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربیره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره کله چې دي کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر وینو زمونږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنگ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنی په تخته کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشحاله. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په پمنس کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول سي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دې یو ملکیت دی، دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي، ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړېږي، دا نسبت ودې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. خوښ اوسئ.